د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. از بشیر گواهیم په څلورو بجو د خبرونه کې زستاسې هرګلای کوم. په لومړۍ نیمه ګنټه کې به تاسو یوه اونیزه خبرونه بخنه غواړم. په روسي نیمه ګنټه کې به اونیزه خبرونه وره. په لومړۍ هغه کې به تاسو رپورټونه وره. خو لومړۍ به احمد شاه زیوی درته خبرونه وره.
لمړی د مهم خبرونو سرچکې. نن د امریکا د ولسمشری انتخابات کیږي. په پاکستان کې د پوز د مشرانو کاری موده د 15 کلونو لپاره غځول شوې ده. د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو استادان نن په پېښور کې پر لټ وهي. اوس د خبرونو تفصیل. په امریکا کې نن د ولسمشری انتخابات کیږي. د ډیموکرات ګوند کاملا هریس او د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ د دغو انتخاباتو مهم نماینده دي. پاره یوه د رایچونی بهیر د پېښور پر وخت د ماپښین له 2 بجو پیل شوی دی. شاوخوا 244 میلیون امریکایان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. خو له 1.8 میلیون زیات خلکو خپل ووټونه راجستر کړي چې لوی برخه یې وار لمخ لا خپل رای لیږلې دي. د امریکا د شماریاتو اداره اټکل کوي چې د رایچونکو ونډه به د 2014 او 2020 کلونو پرتله لوړوي. امریکایي ولس په داسې حال کې خپلې رایې کاروي چې د امریکا په مرکز واشنگټن ډي سي کې د نومبر پر 15 د ولسمشري تر انتخاباتو مخکې امنیتي اقدامات شوي دي. له سپینې ماڼۍ سره نږدې د کاروباري او دفتري ودانیو د شرو کړکۍ په لرګیو پوښل شوي دي. د ښار د پولیسو مشر وایي هیڅ چاته د انتخاباتي بهیر د ګډوډولو اجازه نه ورکوي او د امنیت لپاره یې پولیس ځای پر ځای کړي دي. کاملا هریس او ډونلډ ټرمپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې رای ورکوونکو خپلې وروستۍ ویناوي وکړي. پنسلوانیا یو له هغو اوو ایالتونو دی چې سوینګ سټیټس بلل کیږي، یعنې هلته په څرګند ډول وار لمخې معلومه نه ده چې ولس به چاته رای ورکوي. کاملا هریس 60 کلنه او ډونلډ ټرمپ 80 کلن دی. د پاکستان پارلمان په غوښتنه کې د پوز د مشرانو کاري موده د 15 کلن لپاره غځولې ده. پرون قومي اسمبلی او سینټ د پوز په قانون کې د بدلون د قانوني مسودې په ګډون 6.9 بلیون هم منزور کړل چې وروسته ځایناستي ولسمشر یوسف رضا ګیلانی لاسلیک کړل او قانون وګرځیدل. په خو د پاکستان د ځمکنیو، هوایی او سمندري ځواکونو د مشرانو کاري موده 3 کاله وه. د نوي قانون سره سم اوس د پوز مشران کولای سي چې د تقاعد یا ریټایرمنټ د 45 کلن عمر وروسته هم خپل دنده جاري وساتي. په نوي قانون کې دا هم راغلي چې د پوز مشران په خپل څوکیو بیا ګمارل کېدلای او د هغوی کاري موده د 15 نور کلن لپاره هم غځېدلای سي. بل خو په یو بل نوي قانون کې د پاکستان سپریم کورټ د قاضیانو شمیر له 1 څخه 40 پورته کړل شوی دی. په پارلمان کې د حکومت مخالفه ګوندونو غړو د قانوني مسودو وړاندې کول پر وخت سخت احتجاج وکړ او د قانوني مسودو کاغذونه یې څیري کړل. د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو استادانو د خپل غوښتنو لپاره نن د احتجاج اعلان کړی دی. د ابتدایي ښوونځي د ښوونکو اتحادیې مشر عزیز الله خان پر مشال اړې ټول چې د کابینې پر منظوري سربیره د هغوی ترفیع یا اپګریډیشن نه دی شوی.
درنه د پجانا پارک کې د ټولي صوبې 26,000 پرایمري سکولونه به بندي، 1,00,000 پورې پرایمري ټیچر چې دا په درنه کې شامل دي او دا درنه غیر معین مدت تقوی او بل 48 چکم دی دا به تر هغې پورې زموږ وي چې 100 پورې زموږ د اپګریډیشن نوټیفیکیشن جاري شوی نه.
د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو د استادانو د نن ورځې هړتال او درنې په اړه تر دې دمه د حکومت لخوا څه ډول بیان مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې یې ویلي و چې د دوی پر ستونزو غور کوي او سبا دا وخت د فنډونو له کمی سره مخامخ ده. په شمالي وزیرستان کې په سوال د تیلو او ګیس د کمپنۍ درې کارکونکي ژوبل کړي دي. د میرالي پولیس ستانه یو چارواکي او ځایي خلک په وینا پر ماښام نه پیژندل وسلوالو د ماډي پټرولیم کمپنۍ پر کارکونکو برید وکړ او درې کارګر یې ژوبل کړل. پولیس وایي ژوبل کسان یې روغتون ته رسولې دي. د دې بریز ماری تر اوسه چا نه ده منلی او سوال هم تر برید درسته تښتېدلی دي. پر یاد کمپنۍ تر دې وړاندې هم دا ډول بریدونه سوي چې پکې کمپنۍ ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. تر دې وړاندې نومبر پر 2 نه پیژندل وسلوالو د ماډي پټرولیم کمپنۍ د سروې ډلې 4 ګاډي تښتولې و او خداغوی ډرایورانه خوش کړي ول. د کوز جنوبي وزیرستان په ځم ورسک سیمه کې بیا په وسلوال برد کې یو پولیس او دوه ولسی وګړي وژل شوي دي. د وانه پولیس یو مشر امین وزیر نن مشال رادیو ته وویل چې تیر شپه ولس بجې د ځم ورسک په دغه غونډي سیمه کې ناپیژندل وسلوال یو ګاډي په راکټ وښت چې په نتیجه کې د پولیس یو سرتیری او دوه نور عام کسان وژل شول. تر اوسه د دې بریز ماری چانه د منلې. بلخوا پولیس ویلي چې پلټنې پیل کړي او هڅه کوي چې بریدګر ونیسي. او په کراچي کې دوه چینایي وګړي په ډزو ژوبل شوي دي. د کراچي پولیسو د مشر دفتر په خبر پاڼه کې ویلي چې نن سهار د هغه شهر په سایت ایریا سیمه کې درخت جوړولو په یو شخصي کارخانه کې د یو ځایي امنیتي ساتونکو او چنای وګړو ترمنځ شخړه شوې چې وروسته د هغه په ډزو دوه چنای وګړي ژوبل شوي دي. تر پیښو وروسته ژوبل چنای وګړي روغتون ته رسول شوي دي. د پولیسو یو چارواکي د نوم نشول په شرط مشال اړیت ویل چې چنای وګړي دوه مرمۍ او بل اته مرمۍ وشتل شوي دي. د پولیسو په وینا تر پیښو وروسته تورن امنیتي ساتونکو تښتېدلی دی. د کراچي پولیسو مشر ویلي پلټنې پیل کړي دي او ډېر ژر به په پیښه کې ککړ کسان ونیسي. دا تر دې مهاله د مشال لړ خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم منګم دا اوس اوریدل شي. احمد شاه زمي تاسو خبرونه وړاندې کړ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل نن په امریکا کې د ولسمشری ټاکنې کیږي. د ولسمشری چوکۍ لپاره د امریکا د دوه مهمو ګوندونو د نوماندانو ترمنځ مقابله کیدونکې ده. په خوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند او سنۍ مرستیال ولسمشر کاملا هیرس د ډیموکراتیک ګوند نوماند ده. د امریکا د ولسمشری انتخابات د پاپولر ووټ یا د الیکټرل کالج د پاپولر ووټ پر ځای د الیکټرل کالج له لارې کیږي. الیکټرل کالج څه ته وایي او ولسمشر څنګه ټاکل کیږي؟ په دې اړه د داود خټک رپورټ اورو.
د نومبر په 15 په امریکا کې د ولسمشری انتخابات کیږي. تیر ځل د امریکا صدارتي انتخابات په 2006 کال کې شوی وو. د امریکا د آئین سره سم د ولسمشر د واک دوره سلور کال وي او یو تن په دریم ځل ولسمشری انتخاباتو ته نشي درېدلی. په هغه هیواد کې دوه مهم ګوندونه ډیموکریټ او ریپبلیکن دي. په سګنی اوړي کې ډیموکریټ ګوند مرستیاله ولسمشر کاملا هیرس او ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ خپل رسمي نوماندان اعلان کړل. دواړو نوماندانو له هغه وخت راهیسې کمپین ته دوام ورکړ او خپلې تګلارې او لیدلوري ولستا روښانه کړې. د روان کال انتخابات په داسې حال کې کیږي چې امریکایي اقتصاد له ستونزو سره مخامخ دی او هلته د بې اسناد کډوالو او د حمل اسکات په اړه هم د ټولې نظر ویشلې دي. له دې پرته په اوکرين کې جګړه دریم کال ته داخله شوې او په منځني ختیځ کې اسرایلو په غزه تړانګه او لبنان کې عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د منځني ختیځ وضعیت لکبله د اسرایلو او ایران ترمنځ ترنګلتیا هم خورا زیاته ده. د خپل ګوندونو په غونډو کې ډانلډ ټرمپ د مرستیال ولسمشر لپاره د جیمز ډیوډ وینس نوم غوره کړ او کاملا هیرس ټیم والز د خپل مرستیال په توګه ونومول. په امریکا کې انتخابات د نورو هیوادونو پرتله په جدا طریقه کیږي. په دې کې فرق د انتخاباتي رایو یا الیکټرل کالج وی. په امریکا کې د ایالتونو اوسیدونکو د خپل خوخي امیدوار ته نیغ په نیغه رایه نشي ورکولې، بلکې ملګرو یا استادو ته یې ووټ ورکوي. دې ته پاپولر ووټ ویل کیږي. د کامیابو استادو ډلې ته الیکټرل کالج ویل کیږي. په امریکا کې د ولسمشر انتخابات د پاپولر ووټ په بنیاد نه، بلکې د الیکټرل کالج لاري کیږي. دا ممکن وي چې یو کاندید په پاپولر ووټ کې خو وګټي، خو په الیکټرل کالج کې بریا حاصل نه کړل شي، یا بیا ولسی رایو کې کامیاب نه وي خو الیکټرل کالج ووټ کې کامیاب شي. الیکټرل کالج د امریکا په 500 ریاستونو او په مرکز واشنگتن ڈی سی یا ډیسټریکټ اف کولمبیا مشتمل وي. د هر ریاست د الیکټرل کالج د غړو شمیر د کانګرس د غړو شمیر هم وي، یعنی د دغه ریاست د سېنټرانو او د ایوان نمائندگان د غړو شمیر سره سم وي. په امریکا کې له هر ریاست دوه سېنټران وي چې دا شان د ټولو سېنټرانو شمیر سل جوړیږي. د امریکا د استازو جرګې یا هاوس اف ریپرزنټټیو د غړو شمیر 415 وي او دا د هر ریاست لپاره د آبادی په بنیاد وي. په الیکټرل کالج کې د واشنگتن ڈی سی غړي هم وي. روان کال د الیکټرل کالج 538 غړو یا منتخبونکو د رایو په بنیاد به د امریکا راتلونکي ولسمشر یا راتلونکي ولسمشر ټاکل کیږي. کله چې خلک د الیکټرل کالج غړي منتخب کړي، نو دی بیا ولسمشر او مرستیال ولسمشر منتخبوي. د الیکټرل کالج هر غړي یو ووټ اچوي، دغه ملتا الیکټرل رائے وای. الیکټرل کالج په جنوري کې د ولسمشر رسمن اعلان کوي. په امریکا کې په ځینې ریاستونو کې رائے د نورو پرتله ډېرې مهمې بلل کیږي. امیدواران په هغه ریاستونو کې د ګټلو لپاره ډېرې هلې ځلې کوي چې پکې د الیکټرل کالج زیات غړي یا الیکټرز وي. ځینې ریاستونه په ضمانت سره ځانګړي ګوند ته رائے ورکوي، مثلا الاسکا ریپبلیکن او کالیفورنیا ډیموکراټانو ته ووټ ورکوي. خو بیا سوینګ ریاستونه هم وي. دا هغه ریاستونه وي چې یو ګوند هم په یقین سره نشي ویلې چې له دې ریاست به ووټ ترلاسه کړي که نه، ځکه چې د نورو ایالتونو پرتله هلته د ولس اکثریت په دایمي توګه د یو ګوند تر شا نه درېږي. میشیګن، نیواډا، جورجیا، ویسکانسن، پنسلوینیا، شمالی کیرولاینا او اریزونا هغه ریاستونه دي چې سوینګ سټیټس بلل کیږي، چې د امیدوار د کامیابی یا د ناکامۍ باعث جوړیږي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال به امریکایان د ریاستی او ځایی مشرانو د سینټ په درو کې یوې برخې ته او د ایوان نمائندگان ټولو څوکیو لپاره ووټونه ورکوي. د امریکا د استازو جرګه یا ایوان نمائندگان کې دا وخت ریپبلیکن ګوند په اکثریت کې دی او ډیموکریټ ګوند په سینټ کې اکثریت لري. خدا بدلی دی هم شي.
اوریدونکو تاسې د داود خټک رپورت د امریکایي انتخاباتو په اړه واورېدل. په امریکا کې نن په میلیونونو خلک د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ګډون کوي. ځینې خلکو لاوار د مخه خپلې رایې کارولې دي. په قانون کې دا شته چې یو څوک د نومبر له 15 څو ورځې مخکې خپل رایه د ډاکخانې له لارې لیږلې او اچولې شي. د امریکا په ټاکنو کې د مسلمانو وګړو رایې څومره دي او آیا د یو تن په بریالي کولو کې کردار لوبولی شي؟ رایې ورکوونکو ته کوم مسایل مهم دي او کاندید په اړه څه دریز وړاندې کړی دی؟ دا او ځینې نورې پوښتنې زموږ همکار نجیب عامر په نیویارک کې له څېړونکو جهانگیر خټک څخه په دې مرکه کې کړي دي. هغه ورته وایي
تر اوسه پورې چې کمې لکه نظر پوښتنې شوې دي هغه مطابق ټوله کې چې کم لوی سوال دی هغه د امریکا اقتصاد دی، د خلکو ژوند دی، د ګرانی ده، دا ډېر لوی سوال دی او په دې باندې ډېر زیات سیاست هم کیږي او په دې باندې ډېر زیات خلکو خپل رائے چې کم داغه بنیاد په پدغه باندې وي. دویم بیا اور سره امیګریشن او بارډر سکیورټی، یعنی چې کم خلک په امریکا ته په قانوني طریقه راځي هغه او هغه خو خیر هغه کې خو مانه د خیال چې دواړه کمپاینونه تر ډیر لوی بدلون راولي، خو چې کم غیر قانوني توګه باندې یا د خلک چې کم دلته پناه غستون کی دي هغه په حوالہ ډیر دروند اختلاف دی. ډونلډ ټرمپ دا وایي چې زبا دلته نه خلکو باسم او دا ټول هغه ولا یو پورا پلان دی چې زبا ډیپورټیشنز کوم ډیر زیات او لنو دا د امیګریشن ډیر لوی سوال دی. بارډر سکیورټی ځکه چې دا مکسیکو د لارې ډیر خلک امریکا ته را روان دي. بیا ور سره د چکم د امریکای د دنه چې کم اسکاته حمل دی د په حوالہ ډیر زیات بحث دی او د باندې ډیر زیات اختلاف دی. کرائم یا چې کم هغه دی امنه عامه مسائل دی دا شولو. بیا ور سره خارجه چارو چې کم د خارجه چارې دی یا چې کم خارجه امور دی هغه هم په دې ټاکنو کې ډیر بنیادی کردار بلوي. د کچې دنیا کې دا وخت درې لوی جنگونه روان دي، یو په اوکرين کې دی، بل په غزا کې دی او لبنان او بیا ور سره سودان کې هم جنگ روان دي. خو امریکایانو زیاته توجه په دوه دوه ده او بیا ور سره نورم پکې ګن وایلنس وغیرہ پکې راځي. خدا لوی
ډیر مننه تاسو زمونږ اوریدونکو ته په اسانه او په لنډه توګه دا مسایل تشریح کړل. خټک صاحب که دا انتخابات ډونلډ ټرمپ ګټي چې د ریپبلیکنز ګوند نومان دی او که کاملا هریس ګټي چې د ډیموکراتس له طرفه په میدان کې ده، د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ به فرق پریوزي کنه؟ د دوی بهرنۍ پالیسۍ به یو وي
ما په خیال دوه ځایونو کې به فرق راځي. یو خو دا ده چې کاملا هریس خارجه عبورو باندې یا چې کومه خارجه پالیسۍ ده هغه په حوالہ هغه چې کم نظر دی نړۍ په حوالہ هغه ما په خیال صدر بایدن نه ډیر زیات مختلف نه دی. هغه وایي چې زیات ناټو سره اړیکه پکار دی، هغه وایي چې یوکرین ته مونږ وسله نور هم ورکو چې روسو نه ګټي، هغه وایي چې مونږ اسرائیل سره خکلک ولاړ یو. نو دا لوی چې کم نقطې دي چې کم باندې اختلاف موجود دی او خو هغه بیا تګلار نه ښایي چې دلته امن به څنګه راځي یا که مونږ په اوکرين کې جنگ ګټو نو څنګه به ګټو. دې حوالې تر هغه تر واضح تګلار تر اوسه پر نه دراغلی. نو کاملا هریس راشي نو ښکاري داسې چې صدر بایدن پالیسۍ به امید ہوگا چلیږي چې کم اوس هم چلیږي او که ډونلډ ٹرمپ ګټي نو بیا زما خیال دا دی چې ډېر زیات فرق پي فرق به صحیح ټوله کې لوی فرق خو به دای چې ډونلډ ٹرمپ دا دعوه کوي چې هغه منتخب شولو نو هغه به غزا او لبنان کې چې کم جنگ روان دی اسرائیل د طرفه چې کم بمباری کوي هغه په غزا کې وي او که په لبنان کې وي هغه وایي چې دوی به دا جنگ ختموم. دویم هغه وایي چې اوکرين کې چې کم جنگ دی هغه به هم زه ختموم. نو که دا دوه جنگونه ختموي نو دا یو ډېر لوی خارجه پالیسۍ کې ډېر فرق دی. بیا ور سره هغه دا وایي چې زه به نړۍ باندې چې کم زمونږ چاتر کار کاروبار دی په خصوصي توګه چین او نور چې کم ملکونه دي نن خو مکسیکو ته هم دا دړک ورکړې ده چې تاسو نه څومره مال مونږ اخلو هغه به مونږ 100% ټیکس لګو. نو مقصد دا شولو چې هغه سره هم نړیوال چې کم امید توګه باندې امریکا چې کومه پالیسۍ ده په هغه باندې وځي اثر وي او ښه دروند اثر وي.
ډېر مننه خټک صاحب. وروستۍ پوښتنه به مې دا وي چې تاسو خو مالته په نیویارک کې په امریکا کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د ګڼو هیوادونو خلک ژوند کوي چې اوس ته مغه ځای خلک دي داغوی ځای پاسپورټونه لري رای ورکول شي، داغوی رای د دې انتخاباتو لپاره څومره مهم دي؟
زما په خیال ډېرې زیاتې مهمې دي. ګوري په امریکې کې کتا سو ګوري نو د مسلمانانو چې کم آبادی ده هغه تقریبا 3.5 میلیون ده. 2.5 میلیون خلک داسې چې کم رجسٹرډ ووټران دي، یعنی چې کم په دې کې به رائے ورکوي. او چونکه بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس یا هغه ریاستونو چې کم ځکه ډېر سخت مقابله کیږي چې کم کې پنسلوینیا دا، میشیګن دا، ویسکانسن دا، نارتھ کیرولائنا دا، جارجیا دا، نیواډا دا، او بیا اریزونا دا، دا هغه اور ریاستونو دي چې کم ځکه ډېر زیاته سخت مقابله ده، او دا دوه ټاکنو فیصله به هم دلته کیږي. دلته دو ټاکې کم از کم څلورو دفې دي چې څلور ریاستونو دفې چې کم ځکه مسلمانانو ډېره غټه آبادی ده، چې کم کې پنسلوینیا موجود ده، چې کم کې میشیګن ده، چې کم کې جارجیا ده، او چې کم کې کافی حد پورې نارتھ کیرولائنا کې هم کافی مسلمانان دي، اور سرا اریزونا کې هم نو کم مسلمان التا ووټ اچي نو التا کې هغه ډېر زیات فرق اچول شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د جنوبی وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې وسلوالو برید کړی چې پکې یو پولیس او دوه نور ورلسی وګړي وژلي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې حق لا څه نه دی ویلي. پولیسو د تیر په څیر دا ځل هم ویلي چې پلټنې پیل کړي او کوشش کوي چې بریدګر ونیسي، خو ځایي فعالان پر پولیسو او حکومت نیوکې کوي چې د خلکو ژوند نه دی خوندي کړی. په دې حق لا د اشتیاق مسجد رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر مقصدان 11 بجې په اعظم ورسک سیمې د ژا غونډۍ کښې نامعلومې وسلاولې په ډازو د پولیسو کانسټیبل سره درې کسان وژلي دي. د دغې پیښې په باره کښې د وانا سیمې پولیسو ډی ایس پی امین وزیر مشال ریډیو ته وویل. خو د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر او د ضلع نه د عوامي نیشنل ګوند غړی ایاز وزیر ویایي چې حکومت په ضلع کښې امن قایم کول کښې ناکامه شوی دی.
زموري لري تر دا وخت پورې چا هم منل نه دو. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د خبرونې هم د اوستست روانې دي تاسو اوریدل شي. دا هم درته وایو چې د مشال ریډیو موبایل ایپ باندې زموږ تھیری او وسنې خبرونې ټول اوریدل شي. دا فری وړیا موبایل ایپ دی چې تاسو په اسانه باندې په خپل سمارټ فون کې ډاونلوډولی شي. وس یو بل رپورټ ته ورزو او هغه د قومي اسمبلی په اړه دی. د پاکستان قومي اسمبلی او سنټ شپږ بیلونه په داسې حال کې منظور کړل چې اپوزیشن ګوندونو احتجاجي شعارونه ورکول. د نومبر په 4مه منظور شوو دی بیلونو کې د سپریم کورټ د ججانو یا قاضیانو د شمیر زیاتولو او د پوز د مشر د دندې د مودې زیاتولو قوانین شامل دي. اپوزیشن ګوندونو د مسلم لیگ نون په مشرۍ د پاکستان پر حکومت نیوکې کړې چې دا بیلونه یې ډېر په بیړه منظور کړي او د جمهوري اقدارو په اساس بحث پکې نه دی شوی. په دې اړه د راشد خټک رپورټ.
دا د پاکستان د قانون وزیر سردار اعظم نذیر تارر دی چې په قومي اسمبلی کې د سپریم کورټ د ججانو د شمیر زیاتولو په اړه بیل وړاندې کوي. د پاکستان قومي اسمبلی او سینیټ په 4 اکتوبر د مخالفو ګوندونو د احتجاج د شور او ځواک په مهال شپږ بیلونه منظور کړل. چې تر مخه د سپریم کورټ د ججانو شمیر له 19 نه 33 ته ورسولو او د اسلام آباد های کورټ د ججانو شمیر د 9 نه 12 ته زیات کړو. دغه شان د نوي قانون تر مخه د سپریم کورټ پریکټس ان پروسیجر کمیټي به د بنچونو جوړولو پریکړه کوي او د دوو مشرانو ججانو نه علاوه د عیني بنچونو مشر جج به هم د دې کمیټې غړي وي. د سیاسي او عیني مقدمو د اورېدنې لپاره به بیل او ځانګړي عیني بنچونه جوړیږي. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا بار کونسل د عیني کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشار رډیو ته وویل چې د سپریم کورټ د ججانو شمیر زیاتول په اصل کې د بار کونسل غوښتنه وه، ځکه چې د ډېرو مودو راهیسې د ججانو د لږ شمیر د وجې ډېرې مقدمې په عدالت کې پرتې دي او اورېدنه یې نه کېږي.
دې کې دار چې په سپریم کورټ کې کومه پندنسي دا 60,000 کیسز هلته پندنګ دي. دې کې خو پینځه ججان تیوز یې غیبه کانسټیټیوشنل بنچ ته لاړ شي، کانسټیټیوشنل بنچ کې بیا کانسټیټیوشنل کیسز غیبه فیصله کوي. باقی ججان موږ وایو چې را په ګڼ شمیر کې ججان د عامو خلکو کیسونو ته کینی دي، ولس کیسونو ته کینی، چې کوم فوجداري دیواني کیسونه دي، یو بوج راځي چې بای په خزانه باندې به بوجي. مثال خو لکه په خزانه باندې نورم دلته بوجونه سیواری دا خو چونکې د انصاف نظام دی او په کار دي چې خلکو ته انصاف ملو شي، خلک د دې لپاره ټیکس ورکي، خلک د دې لپاره ډېرې علي زلي کوي، د خلکو کیسونه دي. نو که دغه پیسې په باندې ولګي نو سدونه مسله نه ده چې دي نور سيزونه باندې سونه لګي کنه. نو زما په خیال چې دا یو ډېر خموف ده په کار چې دا ډېر مخکې شي. وو
د حکومت مخالفو ګوندونو په پارلیمان کې د دې بیلونو وړاندې کولو په محل احتجاج وکړو او د ایجنډې کاغذونه یې وشلول. د دفاع وزیر خواجه آصف د ځمکني پوز، بحري پوز او هوایي ځواک ته مشرانو موده د 3 نه 15 کاله پورې غدولو په حق له 3 بیلونه وړاندې کړل. د دې بیرونو د منظورونو پس پر درې وړو ځواکونو په مشرانو د 14 کالو په عمر کې د ریټایر کېدو اطلاق نه کیږي او دوی به تر 15 کاله پورې کار کوي. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینیر رپورټر او تجزیه‌نگار طارق عزیز د دې بیلونو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
نن د قومي اسمبلی ډېر مهم اجلاس او په دې کې ډېر مهم بیلونه چې نو داغه منظوري کثرت رائے سره داغه وشو. درې داسې دغه دا کم قوانین چې کم چې د پاکستان د مسلح افواج چې دي پاره کې ملي اردو د پاکستان، پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، د پاکستان ایئر فورس کم ایکټ چې دي نو پاره کې هم ترامیم وشو او داغه تحت په چوس د دې سروسز چیف چې درې وانو کم فوجونه چې دي د مشرانو چې کم مخکنه مدته یعنی د دا کم وخت یو 3 کالونه هغه زیات کو هغه تقریبا 15 کال شو.
دا کمی سمري د غونډه مشر سپیکر آیا صادق کوله اټکل کړو چې حکومت پر ترګرایزت قانون د بدلون بل هم وړاندې کړی چې تر مخه به ملکی او نظامی امنیتی ځواکونو ته د ترګرای په تور د یو کس د نیولو او درې میاشتو د پر د ځان سره ساتلو واک ورکړل شي، خو دغه بل پارلیمان ته وړاندې نشو. د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د دې بل مخالفت کوي او په اسلام آباد کې به خبری غونډه ته د وینا په مهال د دې پزې د تحریک چرولو اختار هم کړی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اور دونکو تاسو هم کولای شئ چې د مشال ریډیو واتس اپ چینل ته ورشئ او نوازې په لیکلي بڼه باندې البته مواد معلومات ولولې، بلکې په تصویري شکل، ویډیوي شکل او په غږ کې هم تاسو بیلابیل خبرونه او بیلابیل معلومات وړاندې کیږي. نو هله ده چې د مشال ریډیو واتس اپ چینل در سره فالو یا تعقیب کړئ که مو تر اوسه نه یې کړی. کمو کړی نو خامخا به کې خپل فعالیت وخای او نورو دوستانو سره هم تاسو شریکوي شي. پر دې سربیره تاسو کوي شي چې د مشال ریډیو ویډیوګانې په مشال په یوټیوب باندې د مشال ریډیو د چینل دلاري هم وګورئ. په انستګرام باندې هم موږ یو، تاسو کولای شئ چې په انستګرام کې د مشال ریډیو چینل پیدا کړئ او له هغه ځایه هم په تصویري شکل باندې خبرونه ترلاسه کړئ. د پاکستان سٹیټ بینک په قرض د پیسو اخستو د سود کچا 2.5% ټیټ کړی چې اوس د 0.15% پاتې شوې ده. سٹیټ بینک وایي په هیواد کې د ګرانۍ او مجموعي اقتصاد صورتحال ته په کتو یې دا پریکړه کړې ده چې سر لنن څخه عملي شوي. خو بل لور ته د چمبر اف کامرس مشران وایي د سود شرح لا نوره باید ټیټ شي. د دوی په وینا خلک دومره وس نه لري چې دغه قرضونه بیرته ورکړي، نو ځکه باید پی سود کم وي. لکراچی نیزلی په همدې موضوع رپورټ را لګل.
د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک د نومبر په څلورمه په خپل خپور کړي بیان کې ویلي دي چې د نومبر په څلورمه د زری پالیسۍ کمیټې غونډه وشوه چې پکې هیواد کې د ګرانۍ او مجموعي اقتصادي صورتحال جاج واخیستل شو او د بینکونو نه په قرض او پیسو اخیستو د سود شرح 0.15% څخه 15% ته راکم کړی شوې ده. له دې وړاندې سٹیټ بینک د ستمبر په 12مه د سود شرح 2% راکم کړی وه او 0.15% یې ټاکلې. خو په کراچی او پیښور کې بیا پانګوال او سوداګر په سود شرح کې دا کمواله ډیر کم بللې دي. د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری مشر فواد اساق مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دوی د حکومت او سٹیټ بینک نه غوښتنه کړې وه چې سمدستي دي د سود شرح لږ تر لږه 15% کمی سره 12% ته راټیټ کړي.
بزنس کمیونټي په دې باندې مطمئن نه دي ولې چې مهنګایي کمیږي لګیا دي په هغه ریشو سره دا دونه کمی لګیا دي. دا بکارو چې 12.5% نه راوستې وي 500 بیسک پوائنٹ کم کر لی اور نیکسٹ اگر کے مانیٹری پالیسی کے دا سنگل ڈیجٹ تیار آویستے ہو دا سارے خبر ادا دے کرنے جی چیزوں پا حکومت باندے لوکل چکم ڈومیسٹک قرض دے آگا کے کا حکومت جموں تجویز بنے لے ہوئے نو 48 خرب روپئے باندے و دیو تا 200 ارب روپئے دا میاشت تے سود کے بچا چھو
دا پدا سیال کی چی پاکستان سٹیٹ بینک دا جولائی پا یول سما پا خپلی اور راپور کی ویلی چی وسنی حکومت پا مالی کال 2024 کی اتزرا 15.5 ارب روپئے د شخصی بینکونو نه قرض اخستی دی او دا په یو کال کې اخستل شوی تر ټولو زیات قرض دی. او په تیر مالی کال 2023 کې بیا حکومت د شخصی بینکونو نه 3.14 ارب روپئے قرض ترلاسه کړی دی. خو بلخوا په کراچۍ کې اقتصاد پوها خبریال وکیل رحمان به مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د ټیکس هدف نه پوره کېدل او نور سو علتونو له کبله حکومت او سٹیټ بینک اندېښنه لري چې ګرانی چې اوس شاوخوا 8% بیا زیاتی دی شي، نو ځکه سٹیټ بینک د سود شرح په یو ځای نه راکموي.
سٹیټ بینک چې کوم پالیسی ده هغه دا ده چې شرح سود کموي او خو په یو ځای نه کموي. د ګرانۍ چې کوم امکانات دي په هغه نظر دی نن چې په سٹیټ بینک خپل پالیسۍ کې هم دا چې کوم رپورټ دی په هغې کې هم دا ویلي دي چې را روان وخت کې چې دی نو یو څو خطرات اوس هم موجود دي چې په هغې کې چې کوم ټیکس چې دی د هغې ټارګیټ نه دی پوره شوی او تقریبا 200 ارب روپئے د ټارګیټ نه کم ټیکس دی. بیا د کشانتې چې کوم د خوراک انټرنیشنل مارکیټ کې چې د خوراک کم شیزونه دي قیمتونو سیوا کېدو خطر دا بیا مشرق وسطا کې چې کوم ټینشن دی دا درې وجوهات داسې بیان کړي دي چې د دې په وجه باندې را روان وخت کې چې دی د ګرانې یو امکان موجود دی.
بلخوا د کراچۍ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری مشر الطاف غفار بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د سود شرح اوس هم زیاته ده او په دې حالاتو کې پانګوال پانګونې ته تیار نه دي. نوموړي په وینا د ګرانی بجلی اضافي ټیکسونو او د دې شرح سود سره هیڅ امکان نه لري چې په پاکستان کې پانګوال یا سوداګر خپل کاروبارونه وغځوي.
ہماری اکانومک سرگرمیاں ویسے ہی ماند ہیں.
دیوائی زمنگ اقتصادی حلی زلی ودری دلی ٹول کاروبار کون کی ڈیر پا مشکلات سر مختی گرانی بجلی او اضافی ٹیکسونو دا ہر کاروبار دا گٹ مخنی ولی دا ٹول کاروباریان پا دی حسا کی دی چی خپل کاروبار بچ وساتی پا دا سی حال کی منگ ہلال رلا چی سٹیٹ بینک پا شرع سود لگ تر لگ 15% را کمکڑی خو سٹیٹ بینک دا پریکڑا دا کاروبار کون کو دا تمی پر زد دا
امیدوں کے بالکل برخلاف ہے.
الطاف غفار زیاته کړي چې د شرع سود لوړ ساتلو سره پانګوال خپلې پیسې په کاروبار نه بلکې په بینکونو کې ږدي او بیا نوي ټیکسونو لګولو له کبله پانګوال د کاروبار غځولو امکانات هم نه لري. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم اونیزه خبرونه د مشال ریډیو مجله او روچ نجیبه مې درته جوړی.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجله ګرانو اوریدونکو سلامونه مې ومنه. نجیب امیر ماو تاسو ته په ونوي غنا کې هرکلی وایم. دا ونې په خبرونه کې په پکتیا کې د جوړې شوې مشاعرې راپور د توڑاندې کو ورپسې ورزو مومند ته او هلته د یو ځای شاعر ایوب شوقدری سره دغه پر شاعرۍ خبرې کو او په پای کې د مولانا خانزیب خبرې در اورو چې په دې وروستیو کې د شتمنه پښتونخوا په نوم کتاب لیکل دي. بدرګه مو کړې د پکتیا ولایت احمد ابا پولسوالی کې غونز ګل پنو مشاعره جوړه شوه. د مشاعرې منتظمینو د دې پروګرام موخه د سوانو استعدادونو روزنه، د دوی ترمنځ د اړیکو ټینګښت او په دې سیمه کې د کلتوري فعالیتونو د پراخوالي لپاره هڅې وبللې. د پروګرام ګډونوالو غوښتنه وکړه چې په دا ډول موقو دي د هغو کسانو لمانځنه هم وشي چې د علم او فرهنګ په ګډون یې په بیلابیلو برخو کې ولسته خدمتونه کړي دي. په دې اړه نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې ووري چې د مشاعرې په یو شعر پیلېږي.
دا شعر ویونکی فرید یار دی چې د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې د غنزګل په نوم د مشاعرې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کاوه. دا مشاعره چې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا جوړه شوې وه د پکتیا ولایت د بیلابیلو سیمو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. د مشاعرې ګډونوالو وویل که چیرې په پکتیا کې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او پرمختګ لپاره اساسي کار وشي نو د وګړو د سیاسي او ټولنیز شعور په لوړولو کې به ګټور تمام شي. د زرمت اوسیدونکي او شاعر عبدالله کوچوال مشال راډیو ته وویل
ما شاعري د غنزګل تر راغلی وو. قسم قسم نظمونه، آزاد شعرونه، مثلا غزلونه، طنزیه شعرونه دا مو واورېدل، خوند مو ځینې واخیسته. دا نه تنه له شاعرانو سره بلکې له عام ولس سره د کتاب مطالعه او دغسې ویناوې چې شاعر د ټولنې استازی او ترجمان بللی کېږي، مثلا د هغوی ویناوې وروره ولس ته ورسوي، ډېر څه ځینې زده کېږي.
د یوې ټولنې کلتور، ادب او هنر هغه وخت پرمختګ کولی شي چې د دا ډول برنامو تسلسل او منظم توام شتون ولري. د پکتیا یو بل تن شاعر خوږمن زازی وویل
دوی را سره په ټولې معنا باندې واده وکړله چې د دې نه وروسته به مستقیما په زرمت کې مشاعره وي، په هغې پسې به جوخته په سیدکرم کې مشاعره وي، په هغې پسې جوخته به په سمکنۍ کې مشاعره وي، او په هغې پسې به جوخته په ځاځي اریوب کې مشاعره وي. او حتی ما سره دغه واده هم وکړله چې د دې نه وروسته به موږ دا ډول غونډې نیسو، خو په دا ډول غونډو کې به د ځینو هغو اشخاصو چې په علمي، فکري، یعنی په هر لحاظ د ولس لپاره کار کړی وي د هغوی ولمانځنه به هم پکې کوو. نو دغه لړۍ به ان شاء الله چې د دین ورسره جاری.
د غنزګل په مشاعره کې غنو شاعرانو خپل او زینو هم د نورو مطرحو شاعرانو انتخابي شعرونه، نظمونه او بیتونه ولوستل. د پکتیا ولایت یو تن شاعر رایل جان انتظار خپل دا شعر د مشاعرې غنوالو ته وړاندې ک.
بیا د نجونی کوندې نشي، بیا د همسره نشي پوینو سړکونه د ښار حیران ولاړې ما د چوک پر غزیتلې سړک د زبېتایم کتد شي چراغونه د ښار ډېر غریب نیولې وړه بچی ته داسې وې څمی راوړه په مګر بند و دکانونه د ښار.
د یادونه ورده پکتیا کې هم له فرهنګي فعالیتونو سره د خلکو مینه ډیره ده او له پخوانه د دې ولایت په خارونو، کلیو او باندو کې په ولسی کچه هم کلتوري او هنري برنامې دود دي چې اوس په خپل پخوانی هغه قوت نه دی پاتې. فرهنګیان وایي که مسؤولې ادارې د کلتور د بډاینې برخې ته پام لیر کی دا بهیر په پکتیا کې په ډیری چټکۍ پرمختګ کولای شي.
د پکتیا د غنزګل مشاعرې نمو مومند ته بیایو. هلته زمونږ همکار شانواز ترکزی د پیژندل شوی شاعر ایوب شوقدری سره خبرې کړې دي. نوموړی په شبقدر کې د ګڼو ادبي غونډو غړیتوب لري. هغه مشال لډیو ته وویل چې د نورو ملګرو شاعرانو سره په بدرګۍ هڅه کړې ده چې د نوي کهول ادبي روزنه وکړي. ایوب شبقدر وایي چې د قلم پالنه ورته په میراث کې پاتې ده، ځکه چې په کورنۍ کې تر هغه وړاندې هم نور ادیبان او شاعران تیر شوي دي. راځئ د دې خوږ ژبې شاعر نورې خبرې او شعرونه د خپرونې په دې برخه کې واورو.
او د شاعرۍ سفر زما دومره نه دی، خو زما نیکونو بس هغوی سمې ناسته ډېره کړې ده. د هغوی بدقسمتي دا وه چې د هغوی په مخ کې مې هغوی ته اډو سویلی نو، او چې د هغوی کمی محسوس شو نو داسې چې کم دی بس ما شروع کړ دي ادبي محفلو کې مې ناستې پاستې شروع کړلې. او دې وخت کې چې کم دی د شبقدر کې درې ټولنې دي، دوه پښتو ادبي ټولنه شبقدر، قلم کورنۍ دوه سیمه، او د قلم ملګري پښتو ادبي ټولنې صدرګړی. او زه چې کم دی دې ټایم کې په قلم کورنۍ دوه سیمه شبقدر کې مشر سکتر په حیث باندې یم.
تاسو را ملګری شاعران څومره به وي؟ دا کې کشمیر به هو تاسو معلوم وي
ملګری شاعران خودل تک ډیر زیات دي، خو چې څومره منګه سره چې کوم دی دلته کې برخه اخلي نو زمنګ دغه تقریبا اره مشاعره کې دا درې مشاعره د میشتې کیږي نو بیا دوه مو درې مجموعه باندې نو تقریبا دغه ډیر شپږ ډیر شاعران اره مشاعره لرازي او ملګری راځي دلته کې چې کوم دی زمنګ استادان موجود دي. سحر صاحب دی، الله پاک دې سحر کتو دې صاحب، الله پاک دې ولجون ورکي، غلام حسین موهب صاحب دی، غوي مونږ ته باقاعده لیکچر اخلي دا واتس اپ په گروپونو کې هم همدا سیم چې کوم دی په مشاعره نه مخ کې شروع کیږي نو یا په املا باندې لیکچر وی یا په یو موضوع باندې لیکچر وی یا هغه چې کوم د تنقید دغه دی هغه باندې مونږ ته خبرې کوي نو هغه نه بس روزنه کوم.
تاسو غړي توپ تر د صرف د دې دواوی او د شوقدر پورې محدود دي که د بهر نه ملګری پېښته چې تاسو بیماران دي؟
نه، زمونږ خو دلته کې چې کوم دی دا خوشا چې کوم زمونږ د شبقدر کلی دغه هم مونږ سره ممبران شته دي. او زما خپل د چارسده ادبي تحریک کې چې کوم دی د مجلس عاملې کې دا غي غړي محترم سرداغې هم ده. او زمونږ چې دا کمی ټولنې د بار ملګری رااله مونږ هم زو غیم رااله زی راځي، لکه دلته کې څنګه زمونږ د میاشتنۍ تیر شوې غونډه کې تقریبا 46-48 شاعران راغلي ټوټل، نه هغه کې د خیبر د سیمې تاکال د سیمې
دغه ملمانو
دغه ملمانو واو لکه او د سیمې مونږ هم زو راځو کنه. او زمون خپل هم دلته کې چې دا کوم ملګری دي نو دی هم خو په شوق زی راځي.
خو تاګه تک کوي نو بیا زمونږ اوریدونکو به خوښ کړي چې کلام ورته وي خبرې خو باسه نم کوو من سر منځ بادام کو چې داغه هم یو وطن د خو بي کنه.
ډېر مننه تاسو د داغه مینوالو ته دا ډالې وي اوخ کو ملیمر علی لړلې دي خو غلې دي اوخ کو ملیمر علی لړلې دي خو غلې دي استاد نظر غشي از غملې دي خو غلې دي او دلته بوتخانه ک پخکارا د ازر نشته دي دلته بوتخانه ک پخکارا د ازر نشته دي هر چا ځان لخپل کانی تراشلې دي خو غلې دي او پاتې ل کاروان چې یو سو قدم ورستو شو پاتې ل کاروان چې یو سو قدم ورستو شو سوریه منزل ته رسیدلې دي. او ما چې لسکلونه انکار وکړ پګوته شم ټول دا جامونه خ ګوټلې دي
خو غلې
دي او چامړکړو په کوم راغلل زی په کوم لارو دی دلته خخکارا خلکو لیدلې دي
خو غلې دي
ډېر مننه. او وکړلو آشنا اظهار د مینې خکارا ما سره پټ پټ رقیبانو پی جړلې دي
خو غلې دي
او ډېر قاتلان وینم ایوب د ژوند لارو کې مرګ پسې زما دلته راغلي دي
خو غلې دي ډېره
مننه.
ګلان ډېر خسته ډېر خوندور خو دغه راته وي تاسو بیا دلته شاعري خو تاسو د مشران دره پاتې میراث
موریسی شاعرانه جی
میراث
دي میراث دي زما دونی کونو خدای پاک دی وبخي یو نو مې خپل فضل حکیم او حکیم شوقدری باندې
شوقدری بابا ډېر
او بل
ترډیر مرکه کړو
او بل رحمت شوقدری صاحب نو هغه
بخنو کوي رحمت بابا سره
رحمت بابا او جی نو دا دوانه د خپل کې تر زامنم او رحمت صاحب چې کوم دی دنیا رور مم دی هغه مې ام په حساب سره نیکم مم دی اوس خر مم نو الله پاک دې دوانو به خېږي سره د څه زمو چې د پلار پلار د مور پلار زمون په مشرانو کې منګه اوریدلی چې د پارسی او شاعر پکې تیر شوی دی
نور ملګر تم داسې دعوت ورکوي تاسو بیا چې لکه پیښور نه مشاعرې له څوک راغواړي لکه د بل ځای نه څوک راغواړي ځکه چې زموږ اکثر نوي شاعران دا هم وي چې میلمه ته هم زیات خوشحالیږي میلمه شاعر ته او داسې نوموړي شاعر ته هم زیات خوشحالیږي بیا ګڼه ګڼه سیوای کنه
دلته کې بالکل تاسو ډېر ښه تپوس وکړه دلته کې خو دا خو مشران دی الله دې ول ژوند ورکړي زموږ په کلي په زموږ په علاقه باندې د میډیا یو پیژندلی نوم زیت الرحمن اجز صاحب هغه هم موجود دی دلته کې چې کوم دی دا هغه هم ډېر مینهوال دی او زموږ چې دا کوم کشران شاعران دي نو یقینا چې څنګه تاسو ویل چې دی میلمنو ته ډېر په شوق کې وي چې دوی موري او هغې موري دوی خپل هم دا خواهش کوي چې موږ هم لاړ شو د دوی په خواهش موږ خلک رابلوم دلته کې نو هغې هم چې کوم دی موږ مشران مشاعران موږ له راضي دلته زموږ سره مشاعرو کې صدارت یې کړی دي او د دې ځینې ډېر ښه تاثر وړی دی او زمون کشرانو ته چې کوم دی لا مونږ چې څو دغه کړی دي ناغینم پکې زده کړی کړی دي
ناغینم پکې زده کړی خو لکه دلته شعر انداز څه دی معنا لکان چې نبی راضی غزل لیکي چاربیت لیکي روبۍ لیکي یو سنوي لکه مطلب د نظم اوس خو د نظم رواج دی هغه زیات خلک لیکي هغه په خبر تو کې غوتا سور ته بخپل انداز وي چې د نظم خو ډیر آسان سیس دی خو بس نثر دی ولک په ترنم کې وای نو بس دین نظم هم جوړیږي خو لکه چې کوم د پښتو هغه پخوانی صنف ته نو پاره باندې لیکل کیو کنه لیکو اوس چاربی ته شو کې څه شو داس
اصل کې شنواز صاحب دا چې کوم نن سبا غزل دی نو دی ارس خپل سینې لروړي دي کنه غزل سینه پراخه شوې ده او دا چې کوم نوې لکان دي نو دوی ټول تبازمای چې کوم دی په دې غزل ډیره کوي نظمونه ډیر کم کم لیکي اوس دلته کې زمونږ په سیمه باندې بل زمونږ استاد شاعر شیر خطاب خطاب صاحب هغه چې کوم دی کزه دا وایم چې دلته کې د چاربیت استاد وته وایم نو دا به غلط نه او نو هغه چې کوم دی چاربیت باندې کمال کوي په نن سبا وخت کې چې دا کم مطلب دا سین ابتدا تقریبا په ختمېدو کې دی یا ختم شوی دی نو په دغه باندې هغه تبازمایي کوي او ډیره زیاته ښه چاربیت لیکي او
یم که دا وړو غنده وخرنی پښتنه درنو کوم بلکې پښتنه بدرنه یا غوښتنه یا یو څه خبره ورسته کوم که یو کلام زمنګ وريدون کو ته وړاندې کنده غن ورسته به یو پښتنه درنو کوم زموږ د پروګرام وخت هم سره ترسیګنو اول که دا کلام زمنګ وريدون کو ته وې
اخا ډیر مانه نه جی دا خبره نوې غزل دغه پکې بخنه غواړو وای ویني دی ډک جام دی او ما خام دی
با
عجیب نه دا وینې دی ډک جام دی او ماخام دی عجیب نه ده وینم قاتل می خپل ګلفام دی عجیب نه ده او دلته کې نظام د میخانه دی اپوټه غوندې دلته کې نظام د میخانه دی اپوټه غوندې شیخ پکې ساقي ساقي امام دی عجیب نه ده او پام کا وکافر نشه دا چم د فتواګرو دی پام کا وکافر نشه دا چم د فتواګرو دی جیب کې ار سړی سره اسلام دی عجیب نه ده او سپین جبین د وخت له تور زلف نه زغواړم سپین جبین د وخت له تور زلف نه زغواړم بیا هم وای شعر کې د ابهام دی عجیب نه ده او دار باندې ولاړ مشهورونه په ناره د حق دار باندې ولاړ مشهورونه په ناره د حق ما ته خه معلوم مې خپل انجام دی عجیب نه ده او در کې د هغوی ایوب بدنام یادیږي ولنن در کې د هغوی ایوب بدنام یادیږي ولنن ما چې تل کړه احترام دی عجیب نه ده
ډیره دې مننه کوم بس دغه وړه غونډې واخیرنی پښتنه درنه کوم چې آیا دلته د نصر لیکون کې هم د تاسو رښتا
نصر باندې دلته کې چې کوم دې ملګری شته دي لیکل پکړی دي اوس په موجوده ټایم کې دا غلام حسین محب سے دوه کتابه تیار پراته دي
ناچاپدی
د چاپ مرحلو ته په انتظار دي د سه شعر خطاب خطاب صاحب هم چې کوم دې افسانه لیکلي دي زغ پلم لګ ډیر چې کوم دې اخبار د پاره سنا سه لیکما د سحر صاحب چې کوم دې اغي هم لیکل کړی دي او د اغوی د مخ کورزو کې د اغوی کتاب ادب پوهنه پښتو ادب پوهنه هغه چې کوم دې د پېښور یونیورسيټي په نصاب کې شامل شولا
د
سحر کتوزی صاحب نو دا هم زمونږ د پاره ډیر د غټ فخر او د ویاړ خبره ده چې زمونږ د استاد محترم دغه کتاب چې کوم دې په نصاب کې شامل شو
تاسو نړیری زیات هم نه کوم ډیر خوښته غواړم
ډیر مننه ترګزی صاحب تاسو هم مننه
ایوب شو قدرو چې د شهنواز ترغزی پښتنې ځوابولې. له مومندو لږ ورخوا په باجوړ کې مولانا خانزیب ژوند کوي چې د ادب او سیاست دواړو ډګرونو پالون کړي. نوموړي روانه میاشت شتمنه پښتونخوا په نوم کتاب خپور کړ. دغه یو سلاتیا مخیز کتاب په پښتونخوا کې د طبي زیرمو شتون، مقدار او استعمال په اړه معلومات وړاندې کوي او د سیمې د شتمنو یو چاپی ډاکومنټري ګڼل کیږي. زما همکار ظفر خان د کتاب له لیکوال مولانا خانزیب سره مرکه کړي او په لومړي کې ترې د کتاب د منصبانګي په اړه پوښتنه کړې ده.
شتمنه پښتونخوا د پښتونخوا چې کوم قدرتي وسایل دي، فطري وسایل دي، مادي وسایل دي، نو دا هغه په حواله باندې په دې کتاب کې علمي، ساينسي او سیاسي اړخ باندې بحث شوی دی، څېړنه پکې شوی ده او دا کتاب په یو سل او اتیا پاڼو باندې مشتمل دی. بدمرغي زمونږ دارا چې پښتونخوا وطن د سایلونه، د بلها وسایلو، مدنیاتونو ډک وطن دی، خو د دې په حواله باندې هغه علمی څېړنه په اکیډمیک بنیاد باندې چې څومره په کار ده نو په هغه حواله باندې کمې دی. عام اولس هم د خپلو شتمنو نه خبر نه دی او بې د هغې دپاره سیاسي عزم او اراده چې څومره په کار ده نو د هغې هم کمې دی. نو د دې کتاب په لیکلو کې تقریبا سه دوه کاله زیار کړی دی مونږه په مختلفو حوالو، تقریبا د 500 پورې داسې مستند کتابونه حوالې چې په هغې کې څنه څه مونږ ته د خپل وطن د وسایلو حواله ملاویږي، څېړنه ملاویږي او د هغې سره سره داسې نورو د مختلفو سیمو په خپله باندې کتنه تګونه زمونږ نه چې څومره کېدلی شو. نو د وسایلو دا بحث خو ډېر زیات پراخ دی او ډېر اړخونه دي د دې قدرتي وسایلو، مدنیاتو او بنیاد موږ په دې باندې خو دی دی چې پښتونخوا وطن دا د دوو ډورو لوی ستونزو سره مخ دی. په دې وخت کې چې یو بدامنی ده او دویمه غریبي ده، په دې وطن کې اقتصادي بدحالي ده. نو د بدامنۍ دپاره خو د قام بیداری چې کوم دی دا هم ضروري دی او بیا د بدامنۍ په نامه باندې زمونږ د وسایلو لوټ مار او چور تالان هم روان دی، د ولس شتمنۍ روانې دي خو ولس په دې کې بې برخې دي. خو د بده مرغه نه په ولس کې هم بیداری نشته د خپلو وسایلو د پېژانو په اړه او په سیاسي مقدمه کې هم په دې قام کې ضعف دی، کمزوري ده. دا کتاب بنیادی په دغه غرض موږ لیکلی چې د وسایلو دا بحث دا موږ ولسی کو، عوامي کو او څنګه چې د امن دا خبره قوي او کلکه کیږي داسې د وسایلو د واک او د اختیار او د خپل وطن لپاره په ګټه راوسلو دي هم باسونه وشي.
صحیح مولانا صاحب، تاسو په دې کتاب کې چې کومه جغرافیه راخیستلې ده نو دا د وسنۍ خیبر پښتونخوا دغه ځمکه ده کنه؟ په دې کې د لر او بر د پښتنو ټول وسایل دي.
دې کې خدا سره چې بنیادی بحث موږ د جغرافیه نه شروع کړی دی، نو جغرافیه خو د اقام په تاریخي توګه باندې یو جغرافیه ده چې د امونه رواله تر د مرګلی پورې او د بولان رواله تر د واخانه پورې او دا به پر ریاستونو کې تقسیم ده. خو دا یو قام دی، دا یو جغرافیه ده، یو بل نه بیلیدلی نشي، ځکه د وسایلو بحث کې موږ یو مهمه نکته څېړلې ده. هغه دا ده چې یو قام اله قام کېږي چې د هغې ترمن اقتصادي تړونی اقتصادي راکړه ورکړه دغې په منځ کې، نو اله یو قام قام کیږي. په یورپی یونین کې 23 هیوادونه راغونډ دي او 13 هیوادونه خپل کرنسي او خپل هر څه چې کوم دی دا یو کړی فری ویزا او پاسپورت چې کوم دی غی خپل پولی ګلاو کړی دي. نو موږ په دې کې دا بحث هم شامل کړی دی چې زمنګ سر د سنټرال ایشیا په لور، د مرکزی ایشیا په لور باندې د نواپاس نواله تر د چمن پورې ډیر غټ تاریخي روټس شپاړس او په دې کې شل کاله نه دیار لس غټ لارې چې کوم دی دا په بشپړ توګه باندې تړل شوی دي. نو په دغه اقتصادي اړخ موږ زور ورکړی دی چې دا لارې دا د لر او بر وطن په منځ کې لکه کته تړې، نو دا یو قام د یو بل نه ختمه او بیلې او د هغې په نتیجه کې اخوا افغانان د کرخې نه هم بد حاله کیږي او دیخوا هم د 1 کروڑ پښتنو روزګار د دې سره وابسته دي. نو بیا د پښتونخوا څېړنه د وسایلو موږ کړی ده چې په هر ضلعه کې، په هر سیمه کې او عموما په ټوله پښتونخوا کې څومره وسایل دي، کم دي او څنګه به دا ترلاسه کړي.
مولانا صاحب، ما چې کله ستاسو نورې لیکچر هم اورېدلې دي، زه دغه پښتنې تر اتلم هم تاسو په خپله اوس لږ څه وضاحت ورم که د دې لارو باره کې. نو په دې کې یو زه نه پوهېږم چې تاسو په کتاب کې په دې باندې څومره بحث کړی که نه به مې کړی پکې، خو د دې لارو په اهمیت کې لکه اوس داسې هم سړی ویلی شي چې که د باجوړ لارې بندي نو تورخم دا خو خلاصه ده، یا د غلام خان یا مثلا د کرمې او د چمن د لارې خلاصې دی نه د به کافی نه دی کنه د دې خاص اهمیت دی لکه د باجوړ درې څلور لارې بند دی د مومندو بنده ده
دا سیدا چې زمنګ د دې لارو په مسله باندې بدمرغي ده چې د ریاست او کم ذهنیت د غسر نه خلاصي او به بار نور خلکو لسونه په هانده خو زمنګ په قامي مقدمه ډولپو یعنی دی یعنی د لارې چې څومره هم د شپاړس منګه یادو نو په هر ضلع کې یو یو لار ده تاریخي لار او د دې یو یو لارې سره د سیمایز او لسونو جون جواک او روزګار تړل شوی دی یعنی دا داسې لار نه ده ګنه چې بس په ایران کې یو ولس دی او دی خوابل ولس دی او په چین کې یو ولس دی او دی خوابل دا یو ولس پروت دی په یو کرخه باندې خو په دوه هیوادونو کې د تاریخ جبر دی تقسیم کړی دی نو د دې یو یو لار د بندیدلو سره لس لس لکه خلک چې کوم دی دا به روزګار شوی
مولانا صاحب بیرته په دې شتمنې پښتونخوا ته راشو ستاسو کتابم په وسایلو باندې دی او دی پی ټی ایم په دې ورستیو کې جرګه وکړه پښتون ژغورنې غورځنګ چې کومه جرګه وکړه چې تاسو هم پکې وای پاغې کوم د وسایلو باندې ډیر زیات ټینګار کېدو واغې چې کوم خپل ډاکومنټري وخو دا یا کوم اعداد او شمار غوي مخې ته راوړل پاغې کوم د وسایلو ډیر تفصیل دی نو دلته پښتنه دا ده چې هغه هم درې میاشتې مخکې په دې باندې کار شروع کړی و ستاسو کوم کنټریبیوشن دی دغه طرف ته یا د ستاسو ایډیا چې کومه واخسته د کتاب لپاره تاسو دا غنه واخیسته یا تاسو د سکم شی غوی لور کو چیرې دا وسایل ډیر زیات مهم دي يم معلومات
منګ خدای شي منګ خو دا وسایل مسائل په حاله باندې منګ د ډیر وخت نه کار کو او به زکه تاسو یو ما چې دا عوامین شلګون منګ برخین او عوامین شلګون باقاعده توګه چې 13/2024 کې ټاکنې وي هغه ټول ټاکنو کې منګ دا وسایل اختیار او د دې وسایلو په ګټه راوستلو د خپلې سیمې دا باقاعده منګ د منشور برخه کړی و ډیر کم په لیکل شکل کې زمنګ سره سندونه راسري نو د دې وجه نه په دې جرګه کې د خبره هم مشولا چې د وسایلو باقاعده سروي بکیږي ډیټا براغونډول کیږي او دا غي پرانا کې به دا خبره نور هم سپینيږي ومنګ دا خبره په لنډو ټکو کې دومره وایو چې ولس په دې باندې پوي شي چې کمنګ د خپل وسایلو اختیار والو او په دې خپل وسایلو کې خپل لس پر روزګار کو یعنی زما ماربل دي زمنګ مدنيات دي زنګلي دي کویله دا د پنجاب او د کراچۍ سند روانه د پښتونخوا کې سند نشته دي بجلی د پښتونخوا د پښتونخوا ته خپل بجلی باندې اختیار نه وي ګیس زمنګ دې همنګ ته پاتیا پی سره کورونو کې د پښتونخوا ګیس نشته دي داسې بلهان اور داسې شتمنې شاتیا پی سره د پاکستان تماکو د پښتونخوا پیدا کوي دا سید پاکستان نوی زره بیرل د ورځې د تیلو پیداوار د کروډ اویل په شکل کې پدې کې 850000 بیرل تیل یعنی شپېته پیسره تیل د پاکستان د پښتونخوا پیدا کوي او یو اویل ریفایری د پښتونخوا کې نه شته په پنجاب کې جوړی دي نو تمام مسلې دې موږ په دې داوا باندې دا خبره کوو چې په وسایلو د دې پښتونخوا اختیار راشي او دا قام بیدار شي چې په دې خاورو کې منګله خدای ډیر وسایل راکړي خو غوګل پکار دی اختیار پکار دی زما په خیال باندې د پښتونخوا د پاکستان بجټ ته هم ضرورت ناراضي دا خاوره په خپل وسایلو کې مزان ساتل شي دومره خدای دی خاوره لزور او شتمنۍ ورکړي خو زغم دا دی چې ټولو نه غریب صوبه په دی وخت کې د پښتونخوا د په قرضونو کې ډوبه ده ځکه سیاسي واک زمنګ کمزورې دي د سیاسي واک ارتکاز چې کم دی د زمنګ د قام په مسله نشته نو په کار دار چې پښتانه په دې باندې سوچ وکړي چې د خپل وسایلو اختیار منګه الو نو په کار د چې د هغه شاشاته ودرېګو د هغه عمله تړ وکړو چې څوک د قام د وسایلو او د سیاسي واک او اختیار خبره کوي
او مولانا صاحب تاسو وایئ چې په ولس کې تاسو شعور راوستل غواړئ د دې لارې نو تاسو چې څنګه د دې کتاب نوم ښکاري دا خو په پښتو کې دی دا نوم خو په پښتو کې دی دا نور کتاب هم په پښتو کې دی او که په پښتو کې نو تاسو څه فکر کوئ چې زمون خلک لا په خپل ژبه دومره پوهیږي چې تاسو کتاب به ولوستلی شي
بالکل دا خو زمون کتاب په پښتو کې دی او د سماجی رسنۍ د راتک سره پښتو ژبه د ډېر پام رلول شوې دی نو زمون په پښتو لیک کې خو یو مقصد دا دی چې پښتونخوا د پښتنو کور دی او پښتو د ژبه ده نو موږ دا قام چې پوی کوو په کار دار چې پاغه جبه کې پوی کو چې کمره دی د مور جبه ده په کومه باندې چې دی په غیر د لست او په غیر د تعلیم نه هم پویږي زما په خیال باندې زمنګ د کتاب لیکلو یو شوري حسدا هم ده چې دا قام خپل جبه ته هم پام راوګرځي او د خپل جبه په اهمیت باندې پوی شي نو یقینا حسب کیږي چې اردو کې مدې ژباړه وشي انګریزي ته هم وشي چونکی لومبه دا قام پوی کول دی او دا پښتانه دي نو زما په خیال باندې دا یو ارادي حسم د زمنګ چې د پښتو ژبې سره هم پښتانه وتړل شي او په خپل وسایل باندې په خپل مورنۍ ژبه کې پوه شي چې دا وسایل شته زمنګ په خاوره باندې او دا د پښتنو دي او د دې ګټه او د دې اختیار هم د دې قام دي.
صحیح. مولانا صاحب اخري پښتنه نکوم مخکې دي کوم د کتابونو لیکلي دي کده دا اول ځل او بل د پښتو کې خو اکثر کتابونه خلک په شعر او شاعري لیکي تاسو نیغ په نیغه دغه لرغلی نثر لرغلی او بل ستاسو د نوم سره مولانا رازي نو ضروري خبره ده تاسو او دینی د موضوعات چې په دې اړه ون تاسو خبرې کوي اکثر نو لکه یو دینی عالم یا یو مولانا هغه څنګه دی وسایلو طرف تر تلل د قام په مسلو باندې خبرې کول دي تاریخ کې دي څه څه شته په دی والا باندې په دی والا راته لګیو
بالکل دا خو بدمرغي ده د زمنګ د پښتنو دوه روایتي ادارې یو وجره او جماعت وو جماعت دا مذهبي اداره و اجره دا ولسی اداره و دا دوانه به یو په تاریخ کې زمنګا ډیر ستر ستر تحریکونه دا سړي چې قامی او مذهبي مشرانو په شریکه چلولي پیر روخان دا یو مذهبي عالم او هغه قامی تحریک د مغولو خلاف د پښتنو په خاوره چلولې دي دا سې کمنګ راځو میرویس هوتک بابا چې کم دی دا یو ولسی مشر او دا یو مذهبي مشر هم وو او د اصفهان د ګورګین خلاف د مکی د علماونو فتوا هم راوړې و بیا په دې لند وخت کې خدای خدمتگار چې کوم تحریک دی نه باچا خان بابا او دا غي د نورو پښتنو تلانو نو په دې کې په لویش مهرباني علماي حق او د دیوبند علما را دي خاورې هم پاغې کې مرستيالو مولانا فضل محمود مخفي پشان اتلان پاغې کې او اصل خبره دار چې د قام خبره او د دین خبره دا یو بل په ځد باندې نه دا ما په دې کتاب کې هم ثابته کړې ده چې د اسلام په نظر کې د وسایلو اختیار دا د هغه قام حق دی چې د چا په خاوره وسایل پیدا کیږي د چا په خاوره شتمنۍ پیدا کیږي او دا غیر لپاره موږ دلایل راوړي د عمر صاحب د مدینې د ریاست چې د شام ګټه به په شام لګېدله او د یمن ګټه چې کوم ټیکس دا به په یمن باندې لګېدلو په اسلام کې دا ناروا ده چې وسایل د پښتونخوا دي او خوري دي پنجاب بجلی د پښتونخوا ده او زی دي پنجاب ته پښتنو ته دي بجلی نه دی په تیاره کې پراته دي زما په خیال باندې د مذهب په حواله د خپل قام خبره کول د خپل ولس د حق خبره کول او پښتانه د مظلوم دي ظلمونه کیږي په دې خاوره بدمنی ده د دې د وسایل تعالان روان دي نو دا د مذهب په حواله ضروری ځکه چې قران موږ ته پیغام راکړي د رسول الله مبارک طریقې دا پیغام راکړي چې د مظلوم ولس او درېدل دا بینه اسلام دی.
شتمنه پښتونخوا کتاب لیکوال مولانا خانزیب چې د مشال رادیو همکار ظفر خان ورسره مرکه کړې و له همدې سره د مشال رادیو مجلې د دې غنی وخت پای ته رسیدي تر بلې ونې پورې خپل قربان جبا مرته اجازه ورکړي خادو آباد اوسئ.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینا.
اس میں